سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. راپورونه وایي د بلوچستان په مستنګ کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د چاودنې له کبله د مړو شو شمېر تر 50 واوخت. په مستنګ کې روغتیایي مسؤول ډاکټر رشید محمد زی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د مړو شو شمېر 250 او د ټپیانو 550 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اتسکسی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په چاودنې کې تر لګې د لاس کسان وژل شوې دي او تر 500 زیات نور ټپیان شوې دي. هغه ویلی چې د مړو ټپیانو شمیر په زیاتې دوه دی. د مستنګ د بلوچستان د مرکز کویټه په 8 کیلومتر کې پروت ده. پرته سیمه ده تر اوسه د نننې چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. طریق طالبان پاکستان رویټرز خبري اجنس ته ویلي دي چې په چاودنې کې دوی لاس نه لري. په وروستیو کې په بلوچستان کې د ډول چاودنې او نور بدون زیات شوې دي. روانه میاشت په دغه سیمه کې یو بل بمبي برید کې د جمعیت علماء اسلام دی او مشر حافظ حمدالله په ګډون یو لس کسان ټپیان شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ځینو غړو د نیولو راپورونه تایید کړل. جلیل عباس جیلانی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیئت ته د دغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي اسف درنی په مشرۍ د پاکستاني هیئت تیرونی کابل ته سفر وکړ. تر دې مخکې د امریکا غک انګریزي څنګه د پاکستاني چارواکو په وینا راپور کړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حملو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د طالبانو حکومت روسه په باب تبصره نه ده کړې خو ویلې دي چې د پاکستاني طالبانو په ګرون په افغانستان کې بهرني جنگیالي نشته ده. د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ شو بلاړه ولیده. 14 نن د دوابه د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لالمنځ مخ کې د خدمت پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراس د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. شاراس زیاته کړې د 14 لکبل د جماعت چتره غورځیدلې او د کندوالو لاندې د دوو کسان د بندو کسانو د ایستلو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنی ته ویلي په جماعت کې لا ډیر شو تر ویخت پوری کسان موجود ان سر احمد زیاده کړی دا ویرشته چې د وژل شو کسان شمیر زیات شي. تر اوسه د دې بریټ د مسولیت هم چانه دی منلی. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نړۍ هیوادونو وایي چې د نړۍ هیوادونه د طالبانو د حکومت ولې په باب انتقاد نه کوي. امیر خان متقی د تارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 می غونډې ته د خبره وکړه.
موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له خپلو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړي.
متقید خبری داسې وخت کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو له طالبانو د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازو برخه درلودله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر تشکیل د تروریزم پر وړاندې پر مبارزې او د نشه یي موادو اړوند جرمونو باندې خبري وشي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي په افغانستان کې د خزینه فعالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده. ریچارج بینیټ نن په خپل ایکس شبکې کې لیکلي د ښځو د حقونو د مدافعانو جولیا پارسي ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ وغړو د نیول کېدو خپل سري توقیف له کبله سخت اندېښمن شوی دی. بینیټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دوی له کوم شرط پرته ژره تر ژره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. د ښځو د خوځوش حرکت غړو ویلي چې طالبانو جولیا پارسي او د هغې زوی تر چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل شوی ندا پروانی د هغې میړه او زوی د کی اسمبلی پر یوشتمه په کابل کې نیول شوې دي. ځین نور فعالان لکه رسول پارسی متی ولاوی صاحب مرتضا بهبودی او نور هم د طالبانو په توقيف کې دي. او درمنستان حکومت وايي ل لنجمن سیمې نه ګورو کرباخ څخه کم 50000 کسان د هیواد ورغلي دي. د لکل چې آذربایجان روانه میاش په دې سیمې کې پوځي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمې بشپړه ولکټینګ کړل. د ځای په خټه درمنیانو وتل دوام دوام لري. درمنستان د صدر اعظم مویان د نازلي بغداد ساریان ویلي پر ځای وخت د نن سهار تر شپږ بجو له نګورو کراباخ اتلو رویا زره او وسو او اویا کسان درمنستان خوري ته داخل شوې دي. شته د دې سیمې د تخميني وګړو څخه باندې دوه پدریم وګړي دي. د خبرونه مو واوریدل. لا د وروسته ورزو هغه راپورونه باندې چې مخ په دغه خبرونه کې تاسو ته چمتو کړی دی، او د افغانستان سربیره د ګاونډي پاکستان د مهم بیلابیل مطالب درته راټول کړی دی. دا مطالب درته لرو. وړاندې په خبرونه کې به راسره دا واورئ چې په پاکستان کې د چاودنو سربیره چې یوه چاودنه په هنګو کې شوې ده، او بله هم د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شوې ده. د دې سربیره به راسره دا واورئ چې پاکستان له خپل هېواده ټول غیر قانوني کډوال باسي. دا هغه کډوال په دې کې هغه کډوال هم راځي چې له افغانستانه د هېواد ته ورغلي دي. وړاندې به په دې اړه نور جزئیات درته درکړو. دا به هم راسره واورئ چې په کندهار کې په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې ماشومان شکایت کوي چې د دوی ښوونځي هیڅ نه لري.
مکتبونه دلی سته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
کندهار ته هم ورځو چې پرون پکې تیز باران او غلې خلکو ته زیان اړولی.
غلې کم میوهدار بوټي چې مالټې شولې، جوار شو، سبزیانې شولې، دای هم زیانمنې کړې. ډېره زیاته غلې وشوه.
ورزګان ته به هم ورشو چې ویل کېږي د شری ناروغي په کې ډېره شوې ده، او خلک یې په زحمت کړی دي.
زمر په کلی کې داسې ګوره داسې د شری مرزي دونه زیاته ده چې معنا بخي به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې ورسره په تکلیف.
نور مطالب هم شته. منتیا وغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشهید. د پاکستان له دې هیواده ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرنی وګړي چې په دې هیواد کې پناه قرنه توګه اوسېږي له پاکستان وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کړه لیوي پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي وو چې حکومت د غیر قانوني کډوالو د نیول لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځم پورز د سپتمبر 23مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې دغه پریکړه پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوی او د اوسېدو قانوني اسناد لري نوېستل کیږي.
د کابینه له لوري نوې تایید شوې پالیسی یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینه پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو هیوادونو ته بیرته ستنه شي.
لادی وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنۍ او د ځینو سرچینو له قوله ویلي و چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هیواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له 13 کلونو راهیسې د هیواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پیښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډیره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډیر ښه کاروبار لرو او اوس کچیر موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو له منځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي، په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې هیواد کې په وروستیو کې په افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
اعلان دیروزی دولت پاکستان
د پاکستان د تیر ورځې اعلان چې لمخې له 1 میلیون زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي له دې هیواد وستل کیږي. دا کوو غوړو کوونه غوړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ماشومان او ښځو په روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تک په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې پاړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي، خو د تیر چهارشنبه پورز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی امریکا غږ ته ویلي چې دوی به له پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو خبره کړې. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې به له ایران هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیې ته کډوال شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به د افغانستان سویل ته ورشو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي د دغې ولایت په لرو پرتو سیمو کې په ماشومانو کې د شرې ناروغۍ د پخوا پرتله زیاته شوې ده. دوی له روغتیایي مسؤلونو غوښتنه کوي چې سیمې ته د شرې واکسین ور ورسوي، خو په اروزګان ولایت کې د واکسین د برخې مسؤلین د خلکو د خبرې ردوي او وایي چې د شرې ناروغۍ زیاته نه بلکې کمه شوې ده. له سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ هوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د پخوا په پرتله څو برابر زیاته شوی. زاهد باچا د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د سرخوم د سیمه اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پخوا په پرتله ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوی دي. دوی وایي دا چاره د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
ځمانم زاهد باچا دي. زمر په کلی کې داسې ګوره داسې د شری مرزي دونه زیاته ده چې معنا بخي به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې سره په تکلیف دي. معنا دغه مسلین باید ټوله باید د شری مرزي لپاره پاملرنه وکړي او راشي مشکل ته واکم په اول زمر په کور کې شریسته دغه مسلین چې ټوله مسلین سره دا هله کوم چې معنا راشي د زمر هوا د هوادوالو او زمر کوم کلیوالو او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنا په دغه مرزي اخته
شری یا سرخکان ساری مرزي ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین نه وي تر لاسه کړي. شاولی د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بل وسیدونکو دی او دی هم وایي چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوې ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات سي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه تر سره سي.
زموږ په کلی کې خو شری دغه نه ډیر شوی دی چې په خوا به په لس کې یو دانه و اوس عام دی. ګای دوه کوره پختی دغه دوه اوس چې راوځه نور دوه کوره ته ځي. دغه واکسین چې دی راوي ناری وي په فصل کې یا په وطن کې ناری وي په دشت کې ناری وي. واکسین دی په ماجه چې راولي ماجه ته آیا ته فکر وکړه زه نه یم
زه یو سړی یم، زما څلور پنځه دانې عیالونه د واکسین دي. اوس الانه زه د اوس الانه خبرې درته کوم. ما پرون واکسین والا ته وویل، پرون واکسین والا راغلی باره، ما ورته ما چې نارې وای په فصل کې یا په دښت کې نارې وای و ماجه چې راول ماجه چې تا ته څوک درولې؟ زه په فصل کې زما مور خو نو نشي دروستلی ورور. ورسه دروازه ور وټکه، ور سړي ته خپل واکسین ورکه، دایره کم یې مه کوه ورور.
بل خو د اورزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د واکسین د برخې مسؤل بخ محمد مصطفی بیا د خلکو دا خبرې ردوي چې ګواکې د شیری ناروغي زیاته سوې. دی وایي د پخوا په پرتله دغلته د شیری ناروغي کمه سوې ده.
په اورزګان کې کومه تاسې خبره وکړه چې د شیری واقعات زیات سوې دي؟ دا موږ مطلق ردوو. داسې پیښه نشته چې په اورزګان کې دی وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شیری واقعات اکثره وخت په یو کلي یو ساحه کې خال خال پیدا کیږي چې دغه دپاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو د خوا څخه د هغوی خدمات کیږي.
اورزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه پکښې کې سایټ پر سایټ ترسره کیږي، او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
وړاندې به ګاونډي پاکستان ته هم برشو، د هغو چاودنو په اړه باندې چې نن په دې هېواد کې په بلوچستان او هنګو کې رامنځته شوي تا سره تفصیل شریکو. خو تر هغې وړاندې ورزو د ټکنالوژۍ او پرمختګ نه یو راپور درته لرو چې یو امریکایي او دوه روسي ستورمزلي په نړیواله فضایي تمځای کې چې یو کال یې هلته تیر کړی و، دوی بیرته ځمکې ته ستانه شوي دي. ورزو عصمت څاروان ته چې تفصیل راکړي.
لومړنی امریکایي ستور مزلی یا فضانور چې یو کال په فضا کې تیر کړ، له دوو روسي ستور مزلو سره له نړیوال فضایي تمځای څخه مځکې ته بیرته راغی. د سپیس وی پانی د راپور لمخې امریکایي ستور مزلی فرانک روبیو له دوو روسي ستور مزلو سرګی پروکوپیف او دیمیتری پاتلین سره په سایوز کپسول کې مځکې ته راورسېدل. مخکې تر دې چې د دوی کپسول په قزاقستان کې پر مځکه کښینی، دوی په فضا کې 301 ورځې تیرې کړې وې. تر پروکوپیف او پاتلین مخکې 15 نورو روسي ستور مزلو په فضا کې یو کال یا تر یو کال ډیر وخت تیر کړی و. د پخوانی شوروي اتحاد په مهال سرګی اودیو، موسا ماناروف، ولادیمیر تیتوف او والری پلیاکوف تر 315 ورځو زیات وخت په میر فضایي تمځای کې تیر کړی و. خو له امریکایي ستور مزلی روبیو سره د پروکوپیف او پاتلین 301 ورځنی ماموریت په تاریخ کې دریم وشت ماموریت ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چاودنې شوې ده. دلته راسره په سټډیو کې د مشال راډیو د پښتو برخې ایډیټر داود خټک د خټک صاحب، تاسې ستړي مشي د دغې چاودنې په اړه شنن شوې ده، که تاسې موږ ته جزئیات راکړئ.
ډېره مننه. دا چاودنه نن د جمعې د مانځه په وخت باندې د بلوچستان په مستونګ ضلعه کې رامنځته شوې ده. مستونګ ضلعه د بلوچستان د مرکز کوټې نه شاوخوا 5 کیلومتره واټن باندې پرته ده، او دا چاودنه په داسې حال کې شوې وه چې الته د ربیع الاول د ورځې په مناسبت سره ځایي خلکو، یعنی د هغه جمعات چې کوم خلکو یا امامانو یا مذهبي خلکو، هغې د یو واک یعنی د یو جلوس انتظام یې کړی و. او وخت چې دا خلک دغلته راغونډېدل، نو هم په دغه وخت باندې دغلته یو چاودنه وشوه، او د هغې په نتیجه کې تر دا دمه چې مونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کړې، نو تر 500 زیات کسان په هغې کې وژل شوي دي، او هم دغومره کسان چې دي دا په دې کې ژوبل دي. بله خبره دا ده چې تر دا دمه د دې چاودنې ذمهواري کمیډلې نه ده قبول کړې، او د چودرې نه فوراً پس د طالبانو یعنی د تحریک طالبان پاکستان د دې د یو اړوند ګروپ یو ویان یو بیان جاری کو او هغه وی چې مونږ په دې چاودنه کې لاس نه لرو.
خټک صاحب قدم راته وای د خیبر پختونخوا په هنګو کې هم یو چاودنه شوی، دا چاودنه چرته شوی او تلفات څومره؟
بالکل، دا چاودنه هم په هغه وخت باندې شوی دا په کوم وخت چې د بلوچستان په مستون کې دغه چاودنه رامنځته شوه. هنګو کې هم په یو جمعات کې چاودنه شوی دا، او دا جمعات د پولیسو د تانې سره نږدې و. نو مونږ چې د پولیسو د مشر سره هلته لږ شیبه مخکې خبرې وکړې، هغه مونږ ته وویل چې دا دوه ځانمرګي برید کوونکي وو د پولیسو په وینا، او دوی کوشش کوي چې دی جمعات ته ننوځي. هغه یو د پولیسو په ډزو باندې ووژل شو، او دویم کس جمعات ته دننه ورغی او هلته یې چاودنه وکړه. نو د هغې سره تر اوسه پورې د مړو شمېر څلور دی او څو زخمیان هم دا لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان د مشال راډیو ایډیټر داود خټکو چې په پاکستان کې د دواړو چاودنو په اړه شو زیات راکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به کندهار ته ورشو. د کندهار د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د جوړیدو او نور امکانات غوښتنه کوي. دوی وایي په ولسوالیو کې ښوونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري، او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه دلې سته خو وسایل نشته، په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
ما نوم تورجان دی، وسایل یې پرانه دي. مثال یو چوکیانې نه دي برابرې، و خیمې نه دي برابرې، و سایه نشته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
ما نوم محمد سلیم کوچی دی. دې فرش و د خیمې سره ډېره ستونزه ده. هغه نسته معلمان دغه ورته ناسي پر د خاور باندې، بادونه هم ډېر دي، د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نوې خیمه شته، نوې ودانۍ شته چې اوس ور جوړه شوې، چې ښه ودانۍ ور جوړه وای یا خیمې ولی. نو مسلم مګر ده کې وسایل معلمان به ورته ناست ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعال دي چې ټول یې په کرایه سو کورونو، مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي، او هم د کتابونه او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نادر شاه دی، د نیش اوسیدونکی یم. تنظیم مداجی چې مقصد د یو خو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحال سبقان وایي، د مکتب دوه په مسجد کې وایي. مشکلات مداجی چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختې لرو، نه کلمان لرو، مقصد نه داس نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانۍ سره وایو. کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه هم سره جلا سي. د امرستي اوس امکانات راته برابر کې، باید مکتبونه راته جوړ کینو.
اکبر جان دی، مکتب وایو پر شونه او میزونو معلمان پر ځکه راته ناسي. شینه سبا مسجد کې سبا په کلمانو کتابچی نهسته.
پاینې وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین دا غستونځ مني، خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پروتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره یې هوکړه لیک کړې، تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې همدغه ترمیمات مکاتبو تر خپل وسه پورې وکړو. خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امیدسته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا هم دغه درخواست بیا هم ژغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیرو دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډیره توجه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک په پانا ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. تیر ماښام د کونړ یو شمېر سیمې ګلې طوفان او سخت باران ځپلې دي. ځایي اوسیدونکي وایي له ګلې او باران وروسته د دوی کښتونو ته ډېر زیان رسېدلی دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي تیر ماښام سرکانو او یو شمېر نورو سیمو کې سخت باران طوفان او ګلې شوې چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورتاړه ولیدي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او غلام علی خانجی
ډیره سخته ګلې وشل او باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل او من خپل د شپتارانه باغ د چاغې نه ټول لغه کمې پانه او دغه چې بکیو ټول پزمکه فرې وتل شولې په خېوه جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات پسونه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل ډیر نقصان ورسو.
نن ما خام ډیره زیاته ګلې وشل باد و باران هم ور سره وو. دغه غلې کم میوادار بوټي چې مالټې شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي. ډیره زیاته غلې وشول ځکه پزما کمانی ډیره سپینه پرې وتله.
د همدې ولسوالۍ د دې قانون ټوله د مشر ملک خان پاچا ازادي رادیو ته ویل للمزم کې وچکالې لکر کلی وستلې او کوموزم کو ته چې او برسیږي په هغه ولاړ کښتونه تیر ما خام غلې او طوفان لمنځه یوړل.
زمونږ جوار پورې پانه پاتې نشو او ونه پورې پانه پاتې نشو. لا سخت غلې زمونږ په منطقه وشو. لا زراعتیزم کې کم وي هم دغه زراعتیزم کې وي چې دی باران او غلې تخریب کړلې. دا وخت ټماټرو خلکو ټماټرو د پاره لونونه کړو زحمت ایستلې او بس غلې کړو پټي کړو هغه ټول غلې وال خراب شو. نو غریب خلک دی په قراسم په دغه اندازه دی چې بل خواري غریبی نشته. دی زمونږ دغه خلک چې په زراعت کې مشغول وو هر کال خواري او چې کوم هغه په یو ورځ کې په یو ساعت کې لمانځه لاړه. باید زمونږ د زمیندارو زمونږ غریب ولس ته دی همکاري وشي.
د سرکانو ترڅنګ نرنګ څوکۍ خاص کونړ نورګل او د ننګرهار یو شمېر سیمې هم طوفان باران او ګلې سختې ځپلې دي. د بزګرانو او بڼوالو سربیره یې سرکونو ته هم زیان رسولې. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسؤلینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه. یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 15 ماډل نه ښکته موټر به ټیکسي نه کوي او سورلۍ به نه وړي ټیکسي لین نه ورکوو. اوسي که چیرته 15 ماډل نه ښکته ټیکسي ته ټیکسي لین ورنه کې یا د سورلۍ دپاره پرېنه دي دغه ډرایوران ټول بیروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډېر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري وس او توان نه لري چې د ټیکسي ته ټیکسي لین واخلي یا ټیکسي رنګ ورکړي. نو نه د رنګ وس لري نه دی هغه. خو مهمه خبره پکې دا ده که چیرته ټیکسي لین ورکوي نو مفتي باید ورکړي او که ټیکسي لین هم کېږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند آزاد څخه زما د امارت اسلامي څخه خصوصا د حج اوقاف وزارت څخه د غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزار داسې عمومي شهر شي یا د ولسوالۍ پورې بیا چې موږ د زنانو دپاره تشنابونه نه لرو عبدالمنځ ځای نه لرو. دا ډېر ضروري دی چې په هر شواروز کې پر د عمومي شهراو باندې په لکهاوو زنانه په جریان کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی. بل هغه دی چې لمونځ پاته دی نس کول اودس لمونځ لمانځه ځای نهست نه د اودسه ځای سه نه ضرورت ځای نهست. لهذا نو حج اوقاف باید د خیره بنسټوسه چې خپل په وسنه د بودی جنور ته لري د خیره ټولونو څخه نړیوال خیره ټولونو څخه په دیاړه کومک وغواړي چې پر 10 کیلومتر یا پر 10 کیلومتر باندې زنانه بده فاره تشنابونه او د مسجد د منځ ځای د جوړ کی. دې ته موږ اشد ضرورت لرو او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د مرکو لړۍ یو پروګرام لرو چې دا پروګرام په څو شیبو کې درته خبرو خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نوي اوریدلی کولای شئ د غیر راپورونو جزئیات ازادۍ رادیو په پروې پانه چې په ازادۍ رادیو ډاٹ کام د هلته پیدا کړی او همدارنګه زموږ راپورونه کولای شئ زموږ پر فیسبوک facebook.com/ازادۍ رادیو باندې هم پیدا کړی. اوس هم دغه پروګرام خبرو